السلام علیکم او سهار مو په خیر. په افغانستان کې د گهیز 15 بجې شوې. نن سه شنبه د وګي یا سمبولي ومه او د اگست 9 نیټه ده. د سهارنۍ خبری مجلې ته مو زه اسدالله لودین هرکلی کوم. په سر کې هم د دې ساعت خبرونه. افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي روزا اوتومبای وایي په دغه هیواد کې د بېوزلۍ کچه ډیره لوړه شوې ده او د هغې په ټکو د بشري مرستو ډیره برخه له لویدیځو هیوادونو تمویلیږي. هغې دا هم ویلي چې لویدیځ هیوادونه د ښځو او نجونو د حقونو پر تامین ټینګار کوي. نوموړی دا څرګندونې د آزاد اروپا ازادي راډیو له قرغزي څانګې سره په ځانګړې مرکه کې کړې دي.
جاکرچلک جوغور اوته ازر
په افغانستان کې د بیوزلۍ او محرومیت کچه ډیره لوړه ده او کله چې د بیوزلۍ د لمنځوړلو لپاره مرسته وغواړو یوازې لویدیځ هیوادونه په دې برخه کې مرسته کوي، نور نه. ځینې عربي هیوادونه او نور په مذهبي مناسبتونو کې مرسته کوي، نو ډیره مرسته له لویدیځو هیوادونو څخه کیږي. دا هیوادونه غواړي چې د ښځو او نجونو لپاره د کار او زده کړې حق بیرته ورکړل شي.
د ملګرو ملتونو شمیرې ښیي چې په افغانستان کې له 9 میلیونو څخه زیات وګړي بشري مرستو ته اړتیا لري. د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونه وایي چې د 3 لک ډالرو په ارزښت په افغاني انځر او بار یو لوی موټر د پاکستان د بلوچستان په لورلایي کې سوځول شوی دی. د دې خونې مرستیال خانجان الکوزي ازادي راډیو ته وویل د پېښې په اړه یې له پاکستاني چارواکو سره خبرې کړې دي.
دا مسئولیت د پاکستان د دولت ته چې باید د ترانزیت د اصول له مخې نه په ترانزیتي اموالو امنیت ونیسي او دا پیښه په جدي شکل باندې تعقیب کړي. موږ ته وعده راکړل شوې چې دا کار به د آینده لپاره نه کیږي. متاسفانه دا واقع شوې ده او دا نه تنها چې یو خسارمن حالت دی او واقع ده، بلکې په آینده په ترانزیت او تجارت د پاکستان سره منفي تاثیرات لري او دا لاره خرافیږي، ړندیږي. بیا څوک زړه نه ښه کوي چې په دې لاره باندې ترانزیت کی یا تجارت کی.
د طالبانو د ریاست الوزراء د اقتصادي مرستيال ملا برادر خوند دفتر یو مسول عبد الله اعظم په خپل ایکس پانه په پاکستان کې د افغان سوداګرو د موټر سوځول غندلی او ویلي دي چې پاکستانی حکومت باید د ورته پیښو مخه ونیسي. د لیبیا د بهرنیو چارو وزیر نجلا مګوش چې د اسرائیل له بهرنیو چارو وزیر سره لیدنه ورته جنجالي شوې وال د لیبیا تښتېدلې ده. دا خبره نیویارک ټایمز او اسوسییټډ پریس راپور کړی ده. د لیبیا خبری اژانس ایسا ویلی چې نجلا مګوش ممنوع الخروج شوه. وروسته معلومه شوه چې هغه په یو پرواز کې لیبیا څخه استانبول ته تللې ده. نجلا مګوش څو ورځې مخکې په ایټالیا کې د اسرائیل د بهرنیو چارو له وزیر علي کوهن سره لیدلی وو او په بیلابیلو موضوعګانو یې بحث کړی. د لیبیا یو شمېر خلک چې له اسرائیلو سره د روابطو د عادي کېدو په خلاف دي، په دې لیدنې باندې غوسه دي او د لاریونونو په ترڅ کې نجلا مګوش غداره او مجرمه بللې. د لیبیا صدراعظم هم د نجلا مګوش دنده ځنډولې ده. او په فرانسه کې محافظه کارانو د دوشنبه په ورځ د حکومت د هغې پریکړې ستاینه وکړه چې په عامه ښوونځیو کې د عبایا یا اوږدې چپنې اغوستل منع کړي، مګر ځینو بیا په دې اقدام نیوکې کړي او ملانډې پرې وهلې دي. فرانسې له 19 پیړۍ راهیسې په دولتي ښوونځیو کې د کاتولیک کلیسا د سمبولونو کارول د سختو قوانینو په تصویب او پلي کولو سره لرې کړي دي، خو په وروستیو لسیزو کې د مسلمانانو د یو شمېر سمبولونو د لرې کېدو هڅې هم کړي چې له ناندریو سره مخ شوي. دا وو خبرونه. د خبری مجلې په نږدې نیم ساعت کې دغه مسئلې په تفصیل اوریدلی شئ. د افغانستان لپاره د امریکا سفارت یو ځل بیا د افغان نجونو پر تعلیم ټینګار کړی. له ښوونځیو محروم نجونې وایي
زموږ مکتبونه باید په هر حال کې خلاص یا او که نړیوال په رسمیت پیژني که نه پیژني، مو باید تعلیم وکړو، خپل هیواد جوړ کړو.
د نجونو د تعلیم په اړه د امریکا سفارت د اعلامیې اغیز څه کیدای شي؟
اعلامیې مهمه دي، اما د اعلامیو تر څنګ د امریکا او د بین المللي ټولنې جدي دریځ ډېر مهمه ده.
د نورستان په یوه ځنګله کې اور لګېدلی، یو قومي مشر مو پوښتله
چون هلتا اوبه هم نشته او دسی امکانات هم نلری چی ده خلکو ده لاسهوشی خدای نخواسته در دیر دی خواتا خواتا لری لرن نشی.
او د کرکټ افغان لوبډله آسیا کپ لپاره پاکستان ته رسیدلې. د افغانستان کرکټ بورډ وای
افغانستان د دغه سیریزونو په مرسته وکولای شول چې د دغه آسیا جام لپاره او همدارنګه د راتلونکي نړیوال جام لپاره کافی آماده شي.
نور راپورونه هم شته. هیله ده ملتیا مو وکړئ.
در دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
خبری ټولګه ته خراغ لای د تخنیکی همکار طاهر روخان سلامونه هم ومنه. راځو د خبرونې د سر موضوع ته. امریکا وای چې د افغانانو په تیر بیا خځو ملاتړ ته دوام ورکوي او افغان میرمنې تر بل هر وخت زیات تعلیم ته اړتیا لري. د افغانستان لپاره د امریکا سفارت چې له قطر فعالیت کوي په یو بیان کې دا خبره کړې. څه باندې دوه کاله وشول چې طالبانو د نجونو متوسطې او لیسې تړلې او له نږدې نهو میاشتو راهیسې د نجونو پر مخ پانتونونه هم بند کړي دي. تر دې وړاندې هم امریکا او نورو نړیوالو هیوادونو له طالبانو ورته غوښتنې کړي خو تر اوسه د طالبانو په دریځ کې کوم نرمښت نه لیدل کیږي. تفصیل یې له صفی الله سنگزی.
د امریکا سفارت وایي افغان میرمنې تر بل هر وخت زیات زده کړو ته اړتیا لري. د افغانستان لپاره د امریکا سفارت دا خبره په خپل ایکس شبکه چې پخوا ټویټر نومیده دوشنبه ناوخته لیکلې. امریکایي چارواکو ویلي دوی له افغانانو په تیره بیا میرمنو خپل ملاتړ ته دوام ورکوي. د امریکا د سفارت په بیان کې زیاته شوې چې د همګړۍ د دوی په ملاتړ شاوخوا شپږ سوه افغان محصلین د سیمې په پوهنتونونو کې په زده کړو بوخت دي. د سفارت په بیان کې د قرغزستان د پلازمینې بشکیک له پوهنتونو د افغان نجونو د فراغت یوې غونډې ته اشاره شوې چې د امریکا د سفارت کارکوونکي کوم پکې برخه اخیستې وه. د طالبانو حکومت له تیرو دوو کلو راهیسې له شپږم ټولګي پورته نجونې له تعلیم منع کړي. د لیسې د دورې دوه زده کوونکي عالیا او مدینه چې د لکونه نورو افغان نجونو په تیر له دوو کلو راهیسې ښوونځي ته له ورتلو منع شوي. ازادي راډیو ته یې خپلې اندېښنې داسې شریکې کړې.
زمو مکتبونه باید په هر حال کې خلاص یا او کې نړیوال پر رسمت پیژنې کې نه پیژنې. مو مکتب مو باید تعلیم وکړو خپل هیواد جوړ کړو. څنګه چې تعلیم په نر او ښځه فرض نو څنګه چې د لیکانو مکتبونه خلاص باید نجونو مکتبونه هم پرانستل شي.
له طالبانو څخه دا غواړو زمو مکتب خلاص کړي. موږ د لیکانو غوندې حق لرو، بشریت لرو. موږ کالي اسلامي دي، حجاب هم اسلامي دی. موږ پوهېږو له دې سره د موږ راتلونکی خرابېږي، ضایع کېږي. دوی باید موږ راتلونکی خراب نه کړي، ضایع نه کړي. موږ خپل مکتبونه
که څه هم د امریکا په شمول لویدیځ او د سیمې ځینو هیوادو په افغانستان کې د نجونو د ښوونځیو په پرانستلو باندې ټینګار کړی خو لا هم طالبانو په دې برخه کې نرمښت نه دی ښوولی. طالبان د نجونو د تعلیم په وړاندې یو بل ګام هم د 2022 کال په وروستیو کې واخیست او ورسره یې د نجونو پوهنتونونه وتړل. د نجونو د لوړو تحصیلاتو د مخنیوي تر ټولو وروستۍ پیښه په کابل هوایي ډګر کې وشوه، چېرته چې طالبانو متحده عربي اماراتو ته په بورسې باندې روانې نجونې سفر ته پرېنښودې.
و موردل چې امریکایي چارواکو یو ځل بیا د افغانانو په تیره بیا د ښځو ملاتړ ته د دوام خبره کړې او ټینګار کړی چې نجونې دا مهال تعلیم ته اړتیا لري. امریکایي چارواکو او نورو نړیوالو تر دې وړاندې هم د نجونو پر تعلیم ټینګار کړی خو له دې سره سره هم طالبانو له تیرو دوو کلونو راهیسې نجونې تر شپږم ټولګي پورته ښوونځیو نه منع کړي. په اوسنیو شرایطو کې د امریکا سفارت د دې ډول اعلامیو ارزښت په څه کې دی؟ په همدې اړه مې د ولسي جرګې د پخوانۍ غړې او د ښځو د فعالې شینکۍ کړوخیل نظر پوښتلی دی.
د امریکې د سفارت دا اعلامیه ډېره مهمه ده په دې وخت کې په ضرورت ده، ځکه چې همدا تېره هفته طالبانو هغه سل نجونو د تګ چې په اماراتو کې باید درس ویلی وای د هغې ممانعت یې وکړ. په آخرین وخت کې اعلان چې د نجونو حتی تیاره کې مناسبې خو بیا هم یو طالب هر څوک معنی د دوی د تګ شو. زه فکر کوم چې اعلامیې مهمه دي، اما د اعلامیو تر څنګ د امریکا او د بین المللي ټولنې جدي دریځ ډېر مهمه ده چې طالبان پوه شي چې دا کوم تصمیم چې دوی نیسي بین المللي ټولنه ورسره موافقه نه شي کولی او د دې قیمت مجبور بیا دوی بېرته ورکوي. قیمت دا ده چې بیا بین المللي ټولنه دوی باندې بندیزونه وضع کوي او همدارنګه د دوی حکومت به هم په رسمیاتو باندې نه پېژندل کېږي. نو دا اعلامیې تر څنګ یو جدي او قوي دریځ هم ډېر مهم او اړین ده د نجونو د تعلیم لپاره.
امریکا له طالبانو سره په دوحه کې تړون امضا کړی دی او په تړون کې هم داسې ویل کېږي چې د نجونو د تعلیم او د نجونو د حقونو په برخه کې له طالبانو ژمنې اخیستل شوي.
اول خو فکر کوم چې د امریکا د پاره د دوی خپل غیر مسؤلانه وتل افغانستان ورته مهمه و چې خوندي ووسي او څوک ماسه په وخت کې باندې حمله ونه شي فقط د ضمانتونه اما دې هیڅ کله فکر نه کوم کوم شي طالبانو دوی ته ویل چې موږ بشري حقونه مراتو د اسلامي حکومت جوړولو سره به افغانان سره باندې افغاني مذاکرات کوو مهم هم ده چې دوی باید خپل هغه وعدې چې کړی به دغه پلی کړی به خصوصا بین افغاني مذاکرات او دوی باید د نجونو دغه خصوصا د تعلیم او د کار موضوع به جدا دوی په خپل هغه کې راوسي په دغه پریکړه کې یا دغه توافقنامه کې او همدارنګه به مللي ضمانتونه دوی نه اخیستی وای زه فکر کوم هغه رقم توافقنامه چې جوړه کړه سره د طالبانو په ګټه وه او اسان د افغان ولس په ګټه نه وه نو ځکه طالبان په ډېر اسانۍ هغه صرف هغه شفایي وعدې سې کړې هغه نه مخ وګرځو
ځینې دا هم وایي چې طالبان پرنجونو د بندیزونو په وسیله غواړي چې لویدیز نه امتیاز ترلاسه کړي فکر کوي همداسې ده او که نه د طالبانو ایدیولوژي د نجونو له تعلیم سره په مخالفت کې ده
زه فکر کوم هغه یو تعداد کسان شته چې واقعا هغوی خپله سخت دریزه دي او د هغو سخت دریزو طالبان لپاره د بملي ټولنې شناخت یا عدم شناخت دومره ارزښت نه لري ځکه چې دوی په اوس واک کې دي خپل ځان ته امکانات برابر کړي دي خو هغه پلاوی خصوصا چې د دوی په مذاکراتو کې دخیل او یو تعداد نور هغوی بدون شک حتما دې علاقمند دي چې مثلا نجونو تعلیم وکړي او بین المللي ټولنې په رسمیت باندې وپېژني او دوی خپله په واک کې پاتې شي د هغوی لپاره دومره سخت دریزي جالب هم نه ده او شاید طرفدار هم اوسېږي چې تغییرات راشي اما زه فکر وکوم هغه کسان چې واک چې تنان دی او دا کسان هم نیسي چې واقعا دغسې فکر کوي او دغسې ذهنیتونه هم ورته ورکول شوي بدون شک هغوی مخالف تعلیم ځکه دي چې هغوی په جی پی دي چې تعلیم څومره یو کلیدي رول د افغانستان په پرمختګ او په ثبات کې لوبولی شي خصوصا د نجونو تعلیم ځکه چې باسواده مور به باسواده نسل روزي او هغې لپاره به د افغانستان ملي ګټې به اهمې وي
د ولسی جرګې پخوانی غړی شینکی کډوخیل و چې له ازادي راډیو سره یې د امریکا د سفارت پر هغه اعلامیې خبرې کولې چې پکې ویل شوی د افغانستان د نجونو لپاره د محال تعلیم تر هر بل وخت ډیر مهم دی
راپورونه مرکه او تبصرې پر خپل وخت له ازادي راډیو
په افغانستان کې د غالیو تولیدونکو میرمنې وایي د تیرو کلونو پرتله یې تولید کم شوی دوی وایي د خامو موادو د بایو لوړوالی او د خلکو اقتصادي ستونزې د دې لامل شوي چې د غالیو تولید او بازار کمرنګ شي دا په داسې حال کې ده چې د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي ادارې خبر ورکړی چې دوی به ډیر ژر بلخ ولایت کې د میرمنو لپاره د غالیو د تولید یو مرکز پرانیزي تفصیل په دې راپور کې وو
دا د میرمن پښتون اميري غږ دی چې د لاسي صنایعو او غالۍ اوبدلو شرکت لري او وای مخکې ورسره ډېرې میرمنو کار کوي خو دا چې اوس د دوی تولید کم شوی دی هغوی رخصت کړی دی او اوس په کورونو کې ناستې دي نوموړي ازادي راډیو سره خبرو کې دا هم ویل چې د خامو موادو د بیو لوړوالی د غالیو د تولید کچه کمه کړې او د خلکو اقتصادي ستونزو بیا د افغاني غالیو مارکیټ کمرنګ کړی دی نوموړي وای
و بازار قالین بسیار خراب شده ده ای سال ها
د غالیو کارو بازار په دې کلونو کې ډېر زیات خراب شوی په ځنګړي ډول مواد وبیل وړي شوی او خلک چې غالۍ نه پیری پیسې له افغانستان اورکی شوی پلور نه لرو تیر کال کې مو هیڅ پلور نه راکړی ځکه موږ د غالیو اوبدل ډېر ورو کړی دي اوس دوه درې نفر موږ ته بس نه کوي نو ټول دې کار دي ځکه چې خام مواد هم نشته او پلور هم نشته
فاطمه عاشوری بل هغه میرمن ده چې وایي له تیرو لسو کلونو راهیسې د تار او غالیو د تولید شرکت لري خو په خبره یې تیر دوه کلونه یې کارونه په ټپه ولاړ دي
پس از بحرانهای سیاسي وضعیت
د سیاسي بدلون وروسته د غالیو صادرات تولید بازار ټول شیان له بده مرغه سقوط شوي د افغانستان غالی اوس په خو وضعیت کې نه دي د تیرو په څیر د افغاني غالیو صادرات نشته بازار نه لري بیې ښکته راغلي په دې خاطر موږ نه توانیږو چې کاریګرو ته ښې پیسې ورکړو تولیدونکي او کاریګر ټول په زیان کې دي
وم غوښتل د افغاني غالیو د تولید او بازار په اړه د غالیو اوبدونکو د ټولنې د مسؤلینو نظر ولرو خو د یادې ټولنې مشر نور احمد نوري د دې راپور تر خپرېدو زموږ پوښتنې ځواب نه کړې د طالبانو د حکومت د سوداګرۍ وزارت ویان عبدالسلام جواد بیا ازادي رادیو ته په یو استول شوی ویډیوئی کلیپ کې دا کړی چې د روان 1402 کال لومړی او دریو میاشتو کې پاکستان، ازبکستان، ایټالیا، ترکیې، امریکا، هندوستان، چین او متحده عربي اماراتو ته 2600 متره غالۍ صادر شوی دی. نوموړی وایي
د 1402 کال لومړی او دریو میاشتو کې د غالیو صادرات چې شاوخوا 2600 متره غالۍ کېږي او 4,000,000 امریکایي ډالر ارزښت لري بهرنیو هیوادونو ته صادر شوي.
دا په داسې حال کې ده چې د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي ادارې یا یو این ایچ سی آر په خپله ایکس یا پخوانی ټویټر پاڼه لیکلي چې بلخ ولایت کې د میرمنو لپاره د غالیو د تولید یو مرکز جوړیږي. یو این ایچ سی آر له دې خبر سره یوه ویډیو هم خپره کړې چې پکې یو خټین کور کې چې چت هم نه لري څو عمر خوړلې میرمنې راټولې دي او غالۍ اوبي.
ازادي رادیو لا تازه خبرونو، مهم راپورونو، ژور تحلیلونو، معلوماتي او بوختونکو پروګرامونو سره تاسو سره ملګری ده.
ازادي رادیو د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو پر منځنیو څپو 12:00 او د سهار له 2 د ماښام تر 3 بجو پر لاندو څپو 19.25 مترو موندلای شي.
زموږ خبرونه په ژوندۍ بڼه د ازادي رادیو پر ویب سټ او اپلیکیشن هم اوریدلای شئ. ازادي رادیو .com ته ورشئ.
د نورستان په ختیځ ولسوالۍ برګ مټال په یو ځنګل کې دوه ورځې وړاندې اور لګېدلی دی. د ځایي اوسیدونکو په وینا چې د اور لګېدنې لامل لا معلوم نه دی، خو خلک یې د کنټرول او مړه کولو هڅې کوي. تر اوسه نه ده معلومه چې څومره ځنګل سوځېدلی او کله به دغه اور کنټرولېږي، خو تېر کال د جوزا او سرطان په میاشتو کې د نورستان او کونړ په یو شمېر ځنګلونو کې اور ولګېد چې د نښترو او ځنغوزیو سلګونه هکتاره ځنګل یې وسوځو. تفصیل یې له روحلا انوري اورو.
د نورستان د برګ مټال ولسوالۍ د نیکموک سیمې اړوند د نښترو په یو ځنګل کې له تېرې ورځې اور لګېدلی دی. ځایي اوسیدونکي وایي دوی او هلته میشت طالب ځواکونه د اور وژنې هڅې کوي، خو په ویانای چې په یاد ځنګل کې د اوبو نشتون او د باد موجودیت د اور وژنې کوښښونه ستونو سره مخ کړي دي. د برګ مټال قومي مشر حاجي غلام الله خان نورستاني د اور لګېدنې په اړه ازادي راډیو ته وویل:
یو جنگل ده، هغه تقریبا پرون نرایس اور اخیسته، چون هلته اوبه هم نشته او داسې امکانات هم نه لري چې د خلکو د لاسه وشي. د اسلامي امارت کسان هم هغه خواته خوځېدلی، کلي خلکو سره چې دا اور مړ کړي. ځنګل اور اخیستل نورستان دپاره ډېر مشکل تمامېږي، ځکه نورستان خو د جنګل نه پوښل شوی ځمکه لري. خدای ناخواسته دا ډېر دې خواته هغه خواته لري لاړ نه شي.
غلام الله خان را ته وویل تر اوسه د اور لګېدنې لامل نه دی معلوم، خو د اوړي په موسم کې یو شمېر کسان د حکومت په اجازه د خپلو نوو ودانیو لپاره د نښترو ونې وهي. کېدای شي د هغوی یا هم د تودوخې زیاتوالي په وجه اور لګېدنه رامنځته شوې وي.
د شپې اوسېږي دا خلک، څوک چې دا چارتراش شو باندې کار کوي هغه وچ چارتراش، بیا د کور دپاره بشي جوړوي، دغه جوړوي، شاید د هغوی د لاسه شوی وي. دا اور ګرمي هم ډېر ده، سږ کال نختر ډېر دی هغه ځای کې. ټول دا د کور جوړول دپاره یا نور مسایل دپاره، د خرڅول دپاره خو منع دی بېخي، هغه هم دولت نه به اجازه اخیستی.
هڅه مو وکړه چې په نورستان کې له واکمنو طالبانو څخه د یاد اور بلېدو، د سوځېدلي ځنګل د اندازې او د اور د کنټرول د هڅو په اړه معلومات ترلاسه کړو، خو هیچا زمونږ پوښتنې ځواب نه کړې. د تیر لمریز کال د جوزا او سرطان په میاشتو کې هم د نورستان او کونړ په یو شمېر ځنګلونو کې اور لګېدلی و، چې په نتیجه کې په سلګونو هکتار ځمکه ولاړ، د جنغوزیو، نخترو او نورو ونو شنه ځنګلونه په ایرو بدل شول.
له خبرونو ور آخوا
اوس هم راځو دې ته چې نړیوالو ورځپاڼو د افغانستان په اړه څه تبصرې او مقالې خپرې کړې دي. د طالبانو تر واکمنۍ لاندې افغانستان کې د نجونو ځانوژنه زیاته شوې.
دا له بریتانیا د خبریدونکو ګارډین ورځپاڼې د یوې مقالې سرلیک دی. په مقاله کې د ورځپاڼې هغې څېړنې ته اشاره شوې چې د نیمروز او هرات په ګډون یې د افغانستان په 11 ولایتونو کې ترسره کړې او ویل شوي چې په دغو ولایتونو کې د ځان وژنې ګڼې پیښې او هڅې شوي چې یوازې یوه یې د نارینه او پاتې نورې یې د نجونو او ښځو لخوا شوي دي. که څه هم په مشخص ډول نه دی ویل شوي چې د طالبانو له واکمنۍ وروسته په افغانستان کې د ځان وژنې څومره پیښې شوي، خو مقاله لیکونکي د خپلې څېړنې له مخې لیکلي افغانستان کې د نارینه وو پرتله ښځې 15% زیاته ځان وژنه یا د ځان وژنې هڅه کوي، حال دا چې د روغتیا نړیوال سازمان په وینا په نور نړۍ کې د ښځو پرتله د نارینه وو د ځان وژنې پیښې ډېرې دي. ورځپاڼې د لطیفې په نوم د یوې نجلۍ کیسه راخیستې چې د ځان وژنې هڅه یې کړې او په وینا یې دا اقدام وروسته تر دې وکړ چې د ډاکټرې کېدو هیله یې په اوبو لاهو شوه. وړاندې د رویا په نوم په هرات کې د بل نجلۍ د ځان وژنې یادونه شوې چې لامل یې د میړه لخوا ورسره دوامداره تاوتریخوالی بلل شوی. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د ښځې ادارې ګارډین ته ویلي دوی دا مهال په افغانستان کې د هغو نجونو شمیر مخ په زیاتېدو ویني چې له ژونده مرګ ته ترجیح ورکوي. د مقالې په پای کې راغلي چې دوی د نجونو او ښځو د ځان وژنې په اړه معلومات په شخصي ډول له روغتیايي کارکوونکو ترلاسه کړي او په وینا یې د طالبانو د حکومت مسؤولو چارواکو له خبرو کولو ډاډه کړي. ګارډین دا هم لیکلي چې په افغانستان کې د ښځو د ځان وژنې یو شمیر پیښې ان ثبتېږي نه او د ټولنیزو دودونو له مخې یو شمیر نجونې له ځان وژنې وروسته په پټه خاورو ته سپارل کېږي. یوریشیا ټایمز خبرونه په افغانستان کې د غورانو د سارلو او د افغانستان د سرچینو د ترلاسه کولو لپاره د چین د نفوذ زیاتېدو په اړه لیکنه خبره کړې او هغې ته یې په افغانستان کې د چین لوی لوبه سرلیک ورکړی. په دې لیکنه کې لولو چین له دې سره سره چې غور فعالانو ته د پناه ورکولو په خاطر له طالبانو ناراضه دی، خو د دې لپاره چې د افغانستان طبیعي سرچینو ته یې سترګې نیولي په دې نارضایتۍ سترګې پټې کړي. چین تر اوسه پورې د طالبانو حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی، که څه هم د شی جن پینګ د ولسمشرۍ په دوره کې چین په کابل کې د طالبانو له حکومت سره تعامل لري، خو د ایغورانو پر سر نارضایتۍ پیکینګ اړباسي چې له احتیاطه کار واخلي. خبرونه د چارو د کتونکو په قول هغه راپور ته اشاره کوي چې وایي په افغانستان کې د چین نفوذ تر ډیره د ایغور فعالانو د څارلو په خاطر دی، ځکه چې هغوی د چین کورنۍ او سیمه ییز امنیت ته ګواښ دی. خو له دې سره سره چینایي شرکتونه په افغانستان کې په شدت د فرصتونو د ارزولو او په ځانګړي ډول د طبیعي سرچینو د استخراج لپاره د قراردادونو د لاسلیک کولو په حال کې دي. یوریشیا ټایمز خبرونه زیاتوي د نړۍ اکثره قدرتونه په وچه کې ایثار افغانستان ته د آسیا د دروازې په سترګه ګوري. د خبرونې د لیکنې په دوام کې د باختر خبری آژانس د جولای د میاشتې د راپور یادونه کړې چې پر اساس د طالبانو له قوله ویل شوي و چې د چین فان چاینا کمپنۍ د افغانستان د برېښنا، سیمنټو او روغتیا په برخو کې نږدې 350 میلیونه ډالر پانګونه کوي.
تاسو سهارنۍ خبری مجلې ته غوږ یی اوریدونکو، په افغانستان کې د سهار 5:30 دی. اوس هم راځو د کرکټ اړوند یو راپور ته. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله د آسیا د ملتونو جام سیالیو کې د ګډون لپاره پاکستان ته رسیدلې. پاکستان او سریلانکا په ګډه د دې جام کوربتوب کوي. اخوا بیا د افغانستان د لوبډلې مینوال په ټولنیزو شبکو کې په پاکستان کې د افغان لوبډلې د هرکلی پر څرنګوالي نیوکې کوي. دا چې ولې لسفی الله ستانکزی اورو.
د افغانستان کرکټ بورډ وایي چې د کرکټ ملي لوبډله په آسیا جام کې د لوبو لپاره پوره چمتووالی لري. تمه د آسیا کپ سبا 4 د اګست 13 د پاکستان او نیپال په لوبي سره پیل شي. د افغانستان ملي لوبډله به د راتلونکي یکشمې په ورځ د لاهور په قذافي لوبغالي کې له بنګلادیش سره او د سپتمبر په 15 په همدې لوبغالي کې له سریلانکا سره مخ شي. سږ کال د آسیا په کپ کې شپږ ټیمونه لوبیږي: افغانستان، هندوستان، پاکستان، بنګلادیش، سریلانکا او نیپال. له دې به یوازې څلور ټیمونه دویم دور ته ځي. افغانستان د بنګلاديش او سریلانکا ټیمونه له دې مخکې هم مات کړي، خو له پاکستان سره په یو ورځنیو لوبو کې یو هم نه ده ګټلی. له هند سره افغان ټیم تر دې مخکې څلور واره مخ شوی چې یوازې یو مساوي شوی او پاتې درې پرې بایللي. د افغانستان د کرکټ بورډ ویاند نسیم سادات ازادي راډیو ته وویل چې د آسیا جام لوبې 5 اووریزې دي او افغان لوبډلې د غوسیالیو ته پوره چمتووالی نیولی دی.
د افغانستان کرکټ بورډ په دا وروستیو کې د ملي لوبډلې لپاره پرله پسې د یو ورځنی سیریزونه نیولی وو چې پکې د سریلانکا سره سیریز شامل وو، ورپسې د بنګلاديش سره سیریز شامل وو، او په دې وروستیو کې هم د پاکستان سره په دغه سیریزونو کې د بنگلاديش سیریز مونږ وګټه هم او دغه نورې لوبې چې د افغانستان په ګټه تمام نه شوې ولې بیا هم افغانستان دغه سیریزونو په مرسته وکولای شول چې د دغه آسیا جام لپاره او همدارنګه د راتلونکي نړیوال جام لپاره کافي اماده شي، همدارنګه د آسیایي کنډیشن او آب و هوا سره هم بلد شي.
په همدې حال کې د افغانستان د ملي لوبډلې مشهور لوبغاړی نجیب الله زدران چې د توپ وهنی بیټنګ په برخه کې زیات مهارت لري، د افغانستان اولس کسیز لوبډلې ته ورزیات شوی. د دې وخت لپاره ژوبل وو او له ټیم لرې پاتې شوی وو. د آسیا کپ د هغو سیالیو لپاره چې پاکستان کې کیږي ټیمونه دغه هیواد ته رسیدلي او د افغان لوبډلې مینوال نیوکه لري چې ګواکې له افغان لوبډلې پرته د نورو تود هرکلی شوی دی. د پاکستان د کرکټ د ملي ټیم په پاڼه باندې د افغان لوبډلې د رسیدو یوې ویډیو هم ډېرې تبصرې پارولې چې پکې ګڼو افغان مینوالو د پاکستان په کوربتوب او میلمه پالنې نیوکې کړې دي. د دوی په خبره په داسې حال کې چې د نیپالي لوبغاړو د هرکلی پر مهال په غاړه کې شالونه ورچول کیږي، خو د افغانستان د لوبډلې د لوبغاړو د داسې هرکلی عکسونه نه دي خپاره شوي. له دې سره سره دواړه ټیمونه تر سختو امنیتي تدابیرو لاندې په مرمۍ ضد موټرو کې هوټل ته لېږدول شوي. تر دې ورهاخوا هغه ویډیو هم دا څو ورځې ډېره کتل شوي او د خلکو غبرګونې پارولی چې راشد خان له هغه پاکستاني مینوال سره غږیږي چې د راپورونو له مخې د لوبې په میدان کې افغان لوبغاړي په تیره بیا چټک بالر فضل حق فاروقي ته سپکې سپورې ویلي. راشد خان په دې ویډیو کې له دې پاکستاني مینوال پوښتنه کوي چې څنګه له اوږدې ږیرې سره سره افغان لوبغاړي ته بدرد ویلي. دغه پاکستاني مینوال بیا له راشد خان بخښنه غواړي.
تاسو پاکلو او باندو کې څه کیسې دي؟
که تاسو د افغانستان پر روان وضعیت یا هم د خپلو او د چمګاون پر ستونزو خبرې کول غواړی، ازادي رادیو یې اوري او تر مسولینو یې ورسوي.
تاسو دا پیغامونه هر چهارشنبه او جمعه د ازادي او اوریدونکو په پروګرام او د غرض د ازادي رادیو د خبری خبرونو په فای کې خبريږي.
لاندې واتس اپ شمیرې ته خپل نظرونه او خبرې په غږیزه بڼه راوستوي.
00 24 21 24 201.
زموږ غږ له ازادي رادیو نه اوري اوریدونکو. په همدې راپورونو سره ورو ورو د دغه خبری مجلې د پای شیبو ته هم نږدې شوی یو. د دې خبرونې د سر موضوع دا و چې په دوحه کې د امریکا سفارت چې د افغانستان لپاره فعالیت کوي یو ځل بیا د افغان جنو پر تعلیم او تحصیل باندې ټینګار کړی دی. په دې اړه باندې مې مرکه هم درلوده. زه د سهار په شپږو بجو بیرته راستنیږم. اوس د خبری مجله پای ته رسو. په پای کې هم ستاسو پیغامونه لرو.
تاسو له پیغامونو
زه قدرت الله د هلمند ولایت مرکز لشکاس په دا میسج ازادي رادیو ته پیردم چې زه یو مایوب یم او د طالبان چې دی مایبین ته کې موس ما کار چر کړی دی او په کا ته میاشت 3000 افغانۍ راکړي او زه یم یو ماسل د 3000 افغانۍ زه وس په لیک لوس ولګم او کې کور ته خرچه کړم. نو که زما میسج تر لور پور چارواک پور ورسی وسلام.
السلام علیکم د ازادي رادیو همکارانو اوریدونکو ته سلامونه وړاندې کوم. خدای دې وکړي چې ما پیغام نه شرکې. دلته د پکتیکا ولایت وړم مې ولسوالۍ دومره غټه ده، د پاکستان سره سرحد لري، یعنې د ولایت په سطحه دومره غټه ده. دلته له حکومتي چارواکو غوښتنه کوو چې دلته ولسوالۍ راشي او روډونه هم نسته، د موبایل تمیم نسته، دلته په وای فای کار کوو. نو دلته ډیر خلک سره غریبان دي، دا بندونه باید ورته وتړل شي. نو هیڅ شی نه لري تر اوسه پورې. حکومت دلته څه توجه نه ده کړې، دا مرستې او دا شیان ورکیږي. حکومت دې خواته په حاله ده، خو دا شیانو انتظام یې کړی وای ډیر ښه به و. الله هم خوشحاله لره.
السلام علیکم د ازادي راډیو کارکونکو اوریدونکو ته. وچکالی خو ډیر تاثیر کړی دی ولا دا، بیا خصوصا د هلمند په زراعتي ولایت او بیا زراعت ډیر ضربه خوړلې ده. امراض هم پیدا کړي دي او د خارج هم دوا را وړل کیږي، یا شراتو یا دي شپتي یا د نور امراض پر خصوصي د زراعتي ډاکټرانو اساسي هغه دلته ټیسټ کې د لابراتوار اساسي د دواوی د چیش پاره دي په ځای دې چې ګټ ورته ورسې نور ساده مډیر کښتو ته رسې کښتو نه ډیر خراب کړی دي سره د زراعت کچیر ته په نورانه ورته ونیسي سره نور په جیز سره خلک او ټولنه باید ډیر غټ مشکلات سره مخامخ شي سره وسکالي به خېر شمالي ولسوالۍ نه به خېر سکوت پال کې دي سره او برمی یو سل شل یو سل دیرش متره برمی دي سره غم دوه انچ او بیت دومره زکه نه خړو به کوي
ستاسی پیغام، ستاسی نظر.